ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې نن د دوشنبه ورځ ده. د دلوي د میاشتې نهمه نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 15 بجو ده. په دې خپرونه کې خبري مطالب او رپورټونه درته خپرو. نن د افغانستان جمهور رئیس د اندونیزیا له ولسمشر سره چې کابل ته راغلی وکتل او په دغه کتنه کې وروسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې د ترسره شوې عملې غچ په واخیستل سي. جمهور رئیس غنی وویل چې ډیر ژر به د افغانستان له خلکو سره د امنیت ښه کولو لپاره پر خپلو اقداماتو معلومات شریک کړي. وروسته به د دغو مسلو نور جزئیات درته وړاندې کړو. اول به اجملن ته ورسو چې د دې سات مهم خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي وسلوالو مخالفانو به د بې ګناه افغانانو د وینې غچ واخیستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د 111 فرقې پر جزتام د نن سهار په برید کې 11 تنه سرتیري وشل شوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفانو به د بیګناه افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلي غنی نن په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبري ناسته کې د وینا پر مهال ویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي.
موږ مای خپل مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. موږ وینه بې ځواب نه پاتې کیږي. د ورسته بشری فاجعه په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقدامات په اړه معلومات له تاسو او له سره ډیر ژر مخامخ شریک کړم.
ولسمشر غنی ورسته بریدون ته په اشاره ویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپل بادارانو له امر څخه د په وینا سرغړونه نشي کولای. دا په داسې حال کې چې په دې ورسته کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د خونړیو حملو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لا وخته ده چې دا ډیرو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. تر دې یوازې څو ساعته مخکې چې ولسمشر د غچ اخیستلو څرګندونه وکړي، په کابل کې د دفاع وزارت د 111 فرقې پر یو جزتان باندې بریدګرو برید وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې برید کې 11 تنه سرتیري وشل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دغه ډلیز حمله کې 15 بریدګرو برخه درلوده. دا خغلی وزیر په وینا دوه حمله کوونکو ځن وژون کې بریدونه کړي. دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وشل شوي او یو تنه نیول شوی دی. که څه هم د اسلامي دولت وسلوال ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه اخیستې، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا حمله طالبانو کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جبي وضعیت د اټکل ادارې په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ورېدو خبرداري ورکړې. د مرکز نن په یوې خبر پاڼه کې ویل په فاریاب، سرپل، غور، بامیان، اوروزګان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان او د بدخشان په شمالي برخو او سالنګونو کې د سخت واورو د ورېدو امکان شته. د هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ځینو سیمو کې تر 1.5 سانتي مترو هم د ډېری واورې د ورېدو اټکل کیږي. خبر پانه همدارنګ وایي چې په هرات، بادغیس، زابل، د کندهار په شمال شرقي برخه، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، لغمان، بغلان، سمنګان، جوزجان، بلخ، کندوز، تخار او د بدخشان په ځینو نورو سیمو کې هم د نسبتا شدید واورو د ورېدو اټکل کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د سخت واورو له کبله د سالنګ لوی لاره د بروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي رډیو ته وویل چې که څه هم لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، خو دوی هڅه کوي چې دغه لاره زر پرانستل شي. له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د سوریه کړکیچ او په دې هیواد کې د ایران حضور به د دواړو مشانو په خبرو کې د موضوعاتو په سر کې. پر دې سربېره تمه کېږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسي او اسرایل ترمن سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړو خیسو همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې وکړي. کرملین وایي دواړو لوري به د فلسطینیانو او اسرایل د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمایزو او نړیوالو تودو مسلو هم وغږیږي. اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه په ورځ ویل پلان لري چې په بیلابیلو سیمو کې پرمختګونه او د اسرائیل او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ په امنیتي همکاري او یو لړ نورو مسلو بچي. دا نتنیاهو په وینا د اسرائیل د امنیت لپاره ډیره مهمه دي. د روسي مشرتابه سره خبرې وکړي. په روسیه کې د ولسمشری د انتخاباتو د تحریم په پلوي د اعتراضونو په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ د اپوزیسون د مشر الکسینووال نه په شمول لګ تر لګ درنیم سو کسان نیول شوي. په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د فعال تر هغه له ګروسته چې د مسکو په یو کوڅه کې له اعتراض کوونکو سره یو ځای شو د پولیسو لخوا ونیول شو. نو وال نشي ته ونیول کېدو ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. د پولیسو موټر پر خپل ټوئیټر ولیکل زه ونیول شوم خو تاسو خپل اعتراض ته دوام ورکړي. نو مولي بیا څو ساعت وروسته ولیکل چې د پولیسو لخوا خوشی شوی او خپل ټول ملاتړ یې مننه وکړه. دا ملګرو ملتونو منځګړی نن یونان ته ځي او هلته به د هغه دوه ورځنیو خبرو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د دې هېواد د نوم پر سر د یونان د 20 کلن کړکیچ پای ته رسول دي. تمه دا ماتیف نیمتس به په دې مسلې د ملګرو چې په دې مسلې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته دوه ورځې په مقدونیا کې هم تیرې کړي. یونان په 1991 میلادي کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هېواد سره د مقدونیا د نوم پر کارولو شخړه لري.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د دوشنبه ورځ د دلوین احمد د جنوري د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو اوري نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې پر روستیو خونړیو حمله خبري وکړه.
دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامي د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت د مسؤلیت څخه انکار وکړ. آنها این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسؤلیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه دی.
په کابل کې د جمهور رئیس غنی د دوه خبرو جزئیات وړاندې کوله. کابل شاریانو سره مو خبري کړې دي. په خبرونه کې بای واوري په هلمند کې د مدني ټولنې غړو دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه وکړه او په کابل کې ورسته حمله غیر اسلامي وبللې او وی غندلې.
دا نه په تقوا کې دي نه په پرېزګارۍ کې دي په یو وخت کې نه دی و شر په سر دی ورکی نو دغه نو دنیا ولې وسره په شهادت ترسه.
په خبرونه کې مو د افغانستان پر روانو سیاسي حالات او پر امنیت کتونکو سره د کارپوهانو سره خبرې کړې دي. وابه یوې په نړیوالو مسلو کې د روسیې په روسیه کې د انتخاباتو پر ضد روانو مظاهرو ته کتنه لرو. اول رپورت مو په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی اعلان نن یو خبرو څخه پیلېږي. په کابل کې نن د افغانستان جمهور رئیس د انډونیزیا له ولسمشر سره وکتل او ورسته په خبري غونډه کې چې دواړه ولسمشران پکې وو څرګندونی وکړې. جمهور رئیس په کابل کې پر روسیو امنیتی ستونزو باندې خبري کړې دي. په کابل کې د روسیو خنړیو حمله له زیاتېدو سره پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو او پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو مسله تود سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي څورځي مخکې وویل چې پاکستان په مستقیم ډول د شنبه په ورځ د کابل په کابل کې په حمله کې لاسترلود او مسولیت لري. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې پر اسلام آباد چې د وسلوالو طالبانو مشرانو او د حقانی شبکې ته په ځای ورکولو تورندې د دې لپاره پلاچول کیږي چې د افغان چارواکو په وینا غواړي پر پاکستان د امریکا لوري د فشار زیاتېدو غچ په افغانستان کې واخلي. البته اسلام آباد د یک شنبه په ورځ رد کړ چې په افغانستان کې د روان تشدد ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز نن د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل په حواله چې واینن په اردن کې خبريالان ته څرګندونی کوله لیکلي دي چې جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتېدل نه دی بللی او دغه خبري رد کړې دي. جنرال جوزف ووټل کتام دا رد کړي خو ویلي دي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتېدو ته ارتیا ده. جنرال جوزف ووټل ویلي پر پاکستان د فشار زیاتېدل د هغوی د ستراتیژي و مهمه برخه ده. هغه ویلي چې له پاکستان سره باید کار وسی چې پاکستان باندې فشار راسي او هغه اقدامات وکړي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا حکومت د جنوري په 22مه په کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل د حملې څخه وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې فوراً دي د وسلوالو طالبانو مشران په خپل خاورې کې ونیسي یا د هغوی له خپل خاورې وشړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ورستیو حمله باندې خبري وکړې او ویل چې د خپل خلکو د ویني غچ به واخلي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب.
بله مننه.
طالبان این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتند تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن به سر میبرد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی او چې په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او طالبان د پاکستان غلامانو بلل چې د په وینا له سیاسي انزوا د خپل بادار د رایستلو لپاره زمینه برابر شي. دا یوازې ولسمشر غنی دا خبره نه کوي، بلکې اکثر افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د ورستۍ خونړۍ او بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکو د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تیره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړیو بریدونو شاهد وي.
درې شک نید که فشار نظامی زیاتر میشه، یک ستیج خواهد بود که جنگ داختر خواهد شد و پاکستان
په دې کې شک نشته چې هر څومره چې پوځي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتېږي، داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هیواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګري ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر اعمالو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړۍ حمله وسلوال طالبان یا نورې د دولت مخالف وسلوال ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان اچول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي سیاسي او اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړې او په خواشنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او تروریستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیانو له کچې ته اوسي.
خو دا پښتنه راپورته کیږي چې د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میسته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبرې کوي. د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته هم سم تدابیر سنجولي. دا پښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیري څخه وکړه. ښاغلي وزیري په دې خبرې تاکید وکړ چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډیره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسیدلي، ځکه یې ښارونو کې ځان وژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولی دی.
اوس د خپلو بادارانو نه هماغه هدایت اخیستی دي چې په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه وکړي. دا د دوی تکتیکي حملې دي. تاسو باور وکړئ چې په ډېر نږدې کې به انشاءالله دا د دوی دا حملې پای ته ورسیږي او دوی به کاملا ناکام وي.
کته هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې زپل شوی او همدا علت یې چې ښارونو کې تروریستي حملو ته مخه کړې. خو اکثر افغانان بیا ډیر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زما نوم روزی ګل دی، زه د کابل ښار اوسیدونکی یم. ولا وضعیت استاد مخ په خرابېدو دی. مونږ که درته ووایو چې دغلته ولاړې وو، مونږ دا نه وایو چې مونږ به مازیګر کور ته روغ لاړ. مونږ یریږو چې داسې نه انتحاري ونه شي، مونږ به کې مړه نه شو. بېګا ته مو بچیان به تمه چې دا به مونږ ته یو پنځه ډوډۍ پیدا کړي، هغه به مونږ دلته مړې وو.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او نامنیو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې حل لارې ډېر تاکید کوي چې محور یې تر ډېره پر پاکستان څرخي، پر هغه هیواد چې کله ناکله افغان مشران ورسره یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دولت ترمنځ د سولې خبره کوي او ډېر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی.
دا تناقض په دوه اړخونه سرچینه اخلي. یو د کابل د سرچینه اخلي، هغه د لپاره چې متاسفانه په تېرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحده ستراتیژي نه درلوده، او علت همدا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روشانه ستراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده تصویب کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو ستراتیژي جوړه کړې ده، یا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو ستراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو دولار کې پاکستان برسره په دې څخه خپل افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست نه درلودلې، یو خاص ستراتیژي او مدونه ستراتیژي چې هغه اېره سوي وي یو ټول په توافق کړي دا وجود نه لري. دومه خبر بیا د اسلام آباد له اندرسته ده. اسلام آباد د افغانانو سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکي حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط د یو لنډ مدت لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس سره سره ده بیا په تیر بیا هغه وخت روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ نو داسې ډېره علني شوه هغه د کابل کې یو ضعیف حکومت اوسي دا حکومت باید په پاکستان پورې تللی وي او کاغذ نه وي حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي دغه یو دولت باید چې ډیورنډ سلامت رانیسي کړی او بشوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان زما په عقیده دا فکر کوي چې د مرکزي آسیا اقتصاد باید له پاکستانه کنټرول شي او افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ په ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځ نه دي په شا شوي، خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنگټن له غوښتنو سره سمې لارې ته سیخ شي؟ په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن وای ګمان نه کوي چې پاکستان د دا درکړې وي چې امریکا د دې هیواد په وړاندې ګواښونو کې انجدي ده. هغه څه موده مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې له اسلام آباد د واشنگټن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل، پاکستان طالبان په تیره بیا حقاني شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې ګټې تامینوي او دوی ګمان نه کوي چې اسلام آباد به په ډېره اسانۍ د دغه شبکې د ځپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about that Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata pdi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ikhtiyas raham khwara ziyad jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par pauzi mashran we la terroristano sara de ariko pa khater bandizuna walagawi ya de tawarta bal iqdam wakri.
خو پاکستان په خپل د مخ په زیاتیدونکو فشارونو په اړه ویل چې خپل د ترهګرۍ قربانی دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپل شپاړس کلنې جګړې د ناکامۍ ملامتي پر دې هیواد واچوي.
مناره نوریاس نوری او اوریدونکو تاسې په کابل کې پر وروستیو امنیتي ستونزو پر حملو د تفصیلي رپورت واورید. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو یو برخه مهم پکې واورېده. مخکې تر دې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو بشپړ تفصیل درته وړاندې کړو، د یادونی وړ بولم چې د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې نن د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل خبري خبرې کړې دي. هغه نن په اردن کې خبريالانو ته څرګندونه کوي رد کړي چې په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتېدل دي، خو ویلي دي چې پر پاکستان د فشار زیاتېدو ته اړتیا ده او دای د خپل حکومت د ستراتیژي و مهمه برخه بللې ده. دا هم د یادونې وړ بولم چې د شنبه په ماخستن د پاکستان حکومت یو اعلامیه خبره کړه په کابل کې یو روسي حمله وغندلې او ویل چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ، خو که وخت لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو څلور ساعت از مخ خبرونه هم په مستقیم ډول کله چې نشرات یا لایو اوریدلای شئ. کله چې بیا خبرونه پاتور ورسیږي تاسو پر ویب سټ باندې هر پروګرام چې غواړئ لسره اوریدلای شئ. تاسو از مخ ویب پاڼه ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام او بیا د پروګرامونو له محلويش هر پروګرام یا خبري خبرونه چې تاسو علاقه لريغه لسره اوریدلای شئ. از مخ پر ویب پاڼه باندې تاسو ویډیوګانې هم کتلای شئ. دا ازادي رادیو خبريالان د افغانستان له مختلفو ولایتونو وخت نه وخت پر رپورټ مسایلو باندې ویډیوګانی ویډیو رپورټونه جوړوي نو وایوري. د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو وودودو سره چې د انډونیزیا خلک جوکووی هم بولي وکتل. د انډونیزیا جمهور رئیس او د هغه میرمن نن کابل ته راغلل. د دغه خبري غونډې نور جزئیات پس مشر همکار رحمت الله افغان چې مورغلی وو درته وړاندې کړی. افغان صاحب
بلې فرشته جان، لکه تاسو وویل د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له لوړ پوړي انډونیزیایي پلاوي سره غرمه مهال کابل ته راورسېد او له رسمي مراسمونو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. له کتنې وروسته دواړه ولسمشران په یو خبري ګډې خبري غونډه کې څرګند سوال افغان ولسمشر چې لومړی خبرې وکړلې د خبرو خبرې په درې برخې متمرکز وي، یو امنیتي برخه، بل هم سوله او بل هم اصلاحات. افغان ولسمشر وروستۍ خونړۍ پیښو ته په خبرګون سره وویل چې د وروستۍ پیښو د قربانیانو د وینو بدل به اخلي. د همدارنګ وویل چې وروستۍ خونړۍ تروریستي حملې په تړاو افغان حکومت د عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. همدارنګه ښاغلي غنی وویل وسلوال طالبان په دې خونړیو حملو کې وښودل چې دوی زموږ د خلکو سولیز ژوند څخه په جوړیز ژوند باندې رحم نه کوي. نوموړي وویل وسلوال طالبان د معمول په خلاف داسې حل کې چې په وروستیو خونړیو حملې کې زیات شمېر ولسي وګړي قرباني شول، بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه او مانه چې پر وینا په بخښنه سره بادار یې له نړیوالو سیاسي انزوا څخه راوځي. د زیاته کړه وروستۍ حمله د طالبانو او د دوی د پلویانو په ګډون د هر هغه چا چې ځان مسلمان او افغان بولي د انسانیت، اسلامیت او افغانیت ازموینه. د ولسمشر غنی هم دا وویل چې هر هغه څوک چې ځان ته مسلمان افغان په نومونه قایل دی باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې درېدل اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلي غني ویل افغانان له نړیوالو هیله لري چې هغه هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ او ادامه ورکوي باید تر فشار لاندې ونیسي تر څو له دې کاره لاس واخلي. بله برخه په خبرو د سولې په خبرو راڅرګندېدله. لومړی د اندونیزیا ولسمشر وویل چې هیواد چمتو ده له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سولې، سوداګریزې، بنایي چارو او بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو وویل هغه وایي ولسمشر غني او ما چې خبرې سره وکړې وویل چې د سولې د راوستو ترڅنګ باید په اقتصادي برخه کې هم کار وشي. د سولې هغه فرصتونه چې اوسې موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم همکاري وکړو. اندونیزیا چمتو ده چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو او د پوهنتونونو د سکالرشیپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلي ویدو وویل چې پلان کې لري په افغانستان کې د اندونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې وکړې ویل چې د سولې راتګ د افغانستان د افغانانو هیلو او ارزو ده او ژمن ده چې د ولس په زور به صلح راولي.
دا چې سولې زموږ د خلکو حیاتي او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سولې د ولس په زور ترلاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت زموږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
همدارنګه د اندونیزیا ولسمشر خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې اندونیزیا ته سفر وکړي. د ولسمشر د خبرو بل برخه اصلاحاتو ته متوجه وویل چې اصلاحاتو ته په اصلاحاتو کې چې کوم ژمنې ولس سره کړې وي هغه ته ژمن ده. په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د یادونه وکړه چې دفاع وزارت کې چې کوم اصلاحات راغړي د ښې نتیجې ورکړې دي. بلې فرشته جانې
خیر اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. اوریدونکو، تاسې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د اندونیزیا د ولسمشر جوکو ودودو د نننۍ خبري غونډې جزئیات واورېدل. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه ستر اسلامي هیواد دی. د افغانستان ولسمشر ویلي هیله من دی چې اندونیزیا په د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو اوریدونکو، په هلمند کې نن قومي مشرانو، د مدني ټولنې یو شمېر غړو، خبريالانو او دینی عالمانو پراخ غونډه وکړه او په کابل کې پر وروستیو حملو یې خبرې وکړې وای غندلې. وروسته به دا رپورټ درته وړاندې سي. خو که تاسو په کابل کې نه یاست او غواړئ چې په کابل کې د حملې د شنبې د ورځې تر حملې وروسته او د حملې سیمه وګورئ، زموږ پر یوه پاڼه باندې یو ویډیویي رپورټ خپور کړی دی. موږ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او موږ د جمهوریت شفخانی د ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې حمله هغه ځای ته نږدې سوې وه. همداراز په سیمه کې مو د دوکاندارانو او د عادي خلکو سره خبرې کړې دي. نو که غواړئ چې دغه ویډیوي رپورټ وګورئ، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وربسو هلمند ته د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي له لشکرګاه په خپل رپورټ کې وایي چې نن هلته یو شمېر دیني عالمان او د مدني ټولنې استادو غونډه کړې وه او په کابل کې وروستۍ حملې غیر اسلامي وبللې او وایي غندلې. الیاس دایي د دوی خبرونو جزئیات وړاندې کوي.
دینی عالم محسن کربلایی او ملا احمد شاه د وسلوالو دغه ډول بردونه چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبلا بړي وغندل او هغه د پردیو کاروبله
مخصوص یک به یک قبیله نیست شهدا او مجروحین مربوط به همه مردم است
یعنی دا د انسانیت د چوکاټ څخه وتلی کار دی دا نه په تقوا کې دی نه په پرهیزګارۍ کې دی په یوه خوا کې نه دی وات شر په سر دی ورکی دغه نو دوه نو په سر دی کوم وخت چې واځي زلزله راځي په ځان ملک نو دوه نو دنیا ولی وسره په شهادت ترسه
په کابل کې د شنبه په ورځ د صدارت څلور لارې او د کورنیو چارو د وزارت په خوانی ودانی ترنځ دی د تر سره سوی بریټ پړه وسلوالو طالبانو منلې ده د هلمند دینی عالمانو او کومو مشرانو د حکومت نو غوښتل چې دغه ډول بریدونو مخاوني سیا وسلوال پرنځ دي چې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ ملکی کسان ووجني
دا د افغانستان خلک په دې نما یو سکیږي او په دې نه متاثر کیږي هغه لا د دې مقابل کې اشاره مقاومت کوي د دغه ټول حادثاتو د مخنیوي لپاره زموږ دیوال چې موږ ساتنه کوي د ملت هغه څوک چې هغه ټول امنیتي ارګانونه دي
په داسې ترورستي پېښې کې ګورئ تاسې وینئ چې موږ تر امنیتي ځواکونو ولسونه ډېره قرباني ورکوي دا نه یوازې چې د امنیتي ځواکونو دښمن دی یا د دې نظام دښمن دی بلکې دا د ټول افغانانو دښمن دی
وی نوالو د خلکو وغوښتل چې یوالی وساتي او دغه د سیسو په ضد کلک ودرېږي چې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو په لاسوهنه په افغانستان کې کیږي د کابل د شنبې د ورځې د بریټ په احتجاج کې راټول شو کسانو د افغان ځواکونو څخه ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د هغوی د یو شمېر سرتیرو په غاړه د ګلونو امبیلونه ورکړل
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته تاسو ته د یو کلی زر ژغونه او نيزه ډرامه خبرو او هم دراس په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط رواني لانجې ته کتنه لرو په پوره څلور نیمو بجو به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډي زواوري
السلام علیکم زه دران د پکتیا ولایت د مدخلو له سلام څخه تاسو سره په تماس کې زما د لوړ پوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه پیله دا دی چې دا کوم ولی صاحب چې راغلی و کومه سروی چې کړی دی دا باندې باید په هغه کې وچول شي په سروی خوله کې چې د لاز بنګالو پورې مربوطه دی ځکه چې دغې هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نري خوله کې نري ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تان خوله چې ورته دا کوم بانک چې دی دا توانی دی دی نه غواړو او موږ د سروې خلی باندې ملاتړ کوو او غوړي او موږ کلاکه هیله لرو چې دا باندې سروې خلی پیږو شي وسلام
السلام علیکم د دې رادیو ټول طاقانو ته او د رادیو د تریس نه ټول اوریدونکو ته سلامونه علیکم د زابل ولایت ټول رسالي ته د سړکونو د فارقم کار نه رسوي په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کاراندا او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا د خاک افغان په ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار فراغلې ده د سنگ ماشي د جاګوري لار فراغلې ده د ایتوفان لار فراغلې ده او نور ریز لار فراغلې ده نو له هغه د سړکونو ډېر سخت خراب دي چې ته د زابل ولایتي اداره او مرکزی اداره څه باندې توجه کوي ډېر بشپړ څه د روزګان د جاګوري د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېر سنټر کې شي کلار جوړ شي خلکو ته د کار زمينه مساعدې قط و سلام زموږ نشي مو پیغامونه شلوي او تر باندې چار وخت فورز مو رسوي
بل السلام علیکم زه رحمت الله زرمتایم د لشهر تر زیول سلطنت والو کلی سیدون قیام د ټولو کلکون ته څنګه مخيله دا د زمونږ د شیخ وانځي د میر نلری او منور ستونج لري چې المرته موږ دکړی کو دا وای لسی چې نستان لري چې موږ ته وانځي ته د میر جوړ کړی
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
تاسو د ازادي رادیو د یو شمېر اړیدونکو خبري واوریدئ چې پر پیغام ثبتون کې ماشين باندې خپل پیغامونه ثبت کړی وو. د ازادي رادیو اړیدونکو تاسو کې په کابل کې نه یاست نو د یادونی ورډ په لمچین په کابل کې حکومتي رخصتي ده، د مکتبونو او دفترونو تړلې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي چې دا کار ځکه سوی دی چې د شنبې د ورځې د حمله له زخمیانو سره شمرسته اوسې همکاري وسي. د کابل کې نن تر برف دی، یعنی واوره ووري، او نن د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ازادي راډیو خبري اعلان ته ویل سوي دي چې زیاته واوره به وسي او د واوره ورښت به د یو مودې لپاره روان وي. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې د شمال لار بند ده او د موټرو تګ را تګ بند دی د سالنګ لارې. د ازادي راډیو خبري اعلان وضعیت ساري او تاسو ته به په دې اړه معلومات درکو. د تاسو حال کې د چپ ورستیو کې په ننګرهار کې د یو شمېر ولسوالیو خلکو د ورښت لپاره د استقلال منځونه کړی وو. د ازادي راډیو خبري اعلان تاسو ته په دې ارتباط معلومات درکوي. زموږ وبپاڼه ګوري او ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. موږ پر ټوئیټر او پر فیسبوک هم پیدا کولای شئ، خو که انټرنیټ لري په غیر صورت کې تاسو رادیو اوري هر ورځ د سهار لوبو جو د ماشام تر لوبو جو پوری مجاډیوي خبرونه لرو. د ماشام پر لوبو جو بیا په تخمه موج باندې امریکا ژغ رادیو هم اوریدلای شئ. وربسو مرزی احمد زیتا چې سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنی هنداره
د کرکټ دین ورځ کلنو په نړیوال جام سیالی کې افغان لوبډلې د سوپر لپسې بریا ورسره په نیمه پایلو بکې. د سرلې د کرکټ دین ورځ کلنو سوانانو پر وړاندې ماتې وخوړه. په نننۍ لوبه کې تاسو افغان لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې پاتہ سلويخت ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 101 منډي وکړي او سیالي لوبډلې ته 102 منډو هدف ټاکه. د افغانستان په منډه جوړونکو کې اکرام علي خیل تر ټولو زیاتې 80 منډي وکړي، خو نور افغان منډه جوړونکو نزلی دل. په دوهمه پانی کې اثر علي دیت هدف په تعقیب لوب پیل کړ او په 13 اور کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو یت هدف پوره کړ او د دغه سیالي پیلو بي ته لا پیدا کړه. که سم افغان لوبډله په نړیوال جام سیالي کې لمخ کې تک نه پاتې شو، خو د درې مقام دی ګټلو په هدف د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه له هندستان یا هم له پاکستان سره مخامخ شي. د دې سیالي بل نیمه پیلو به چې ټاکل شوی د نن شپې کابل پر وخت 2:00 او 10 دقیقې د هندستان او پاکستان د نولس کلونو لوبډلو تر منځ وشي. ګټونکي لوبډله به له اثر علي سره په پیلو بکې او بایلونکي لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره له افغان لوبډلې سره سیالي وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې فیرش په بارسلونا الویس سم مخته ورکړه. دغه لوبه چې د بارسلونا په کوربه توپ تر سره شوه، د بارسلونا لوبډلې د وسلې د سیلې لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو الویس یوازې یو ځلې ګول وه. په دې ډول لوبه د ودی یو په پایلې سره د بارسلونا په بریا سره پای ته ورسیده. د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې ریال بتیس له سلتویګو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 12 بجې او 10 دقیقې پیلېږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبرونه د نوماسګر تر 15 بجو پورې دا روانه خبرونه اوریدلای شئ. اوس په ورسوي نړیوالې مسلې ته. په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم په پلوي لسکونه کسانو مظاهره کړې دي. د لارینونو په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او لشتلوژه 350 کسان ونیول شول، خو الکسی ناوالنی ناوخته د شپې اعلان وکړ چې له توقفه خوشی سوی دی. په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات د روان کال مارچ میاشتې پاتلسه منې ټپلان سوي دي. دغه په د انتخاباتو په ارتباط روانو لانجو ته احمد تکل کتنه لري.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه راخوشي شو. ناوالنی پر ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلی چې لاند توقيف وروسته راخوشي شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللی چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوې. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډیره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزی برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او دړمرانو بلل، او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخیژاو. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو د لاس نه اخلي، او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل: تاسو زما لپاره نه، بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مړ دې وي سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیری او بسونه استولي و، خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي، او یوې بلې ډلې خلکو څو کیلومتره لاریون وکړ او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو شمیر زرو کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیا کې شاوخوا 250 تنه مظاهرچیان نیولې دي، خو پرونۍ مظاهرې د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې کړی و ډېرې بې خونده وې. پولیسو د پروسګنو مظاهرو په ترڅ کې له زرو زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل و ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15، بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 20 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په کابل کې نه دي، نن په کابل کې تر برف دی واوره وري، هوا سړه ده. د ازادي رادیو په خبريالان له نورو ولایتونو هم وایي چې دا سیاټ کل سوي دی چې په زیاتو ولایتونو کې به ډیره واوره وسی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې. د سالنګونو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي چې د سالنګ لاره د ترافیکو پر مخ بند ده او لا به بند وي څو ورځې لپاره ځکه چې واوره وري. خو تاسو د ازادي رادیو اوري په وضعیت کې د تغییر په صورت کې مشتا سره معلومات شریک کړو. د افغانستان په گاونډي ایران کې هم رپورټونه وایي چې ډیره واوره ورېدلې ده. د ایران د پلازمینې تهران او د مهرآباد هوایی ډګرونه د زیات ورښت لامل بند شوی دي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
په تهران کې پرون د امام خمینی نړیوال او د مهرآباد ډګرونه د کمزوري دید له امله تر بل اعلان پورې تړل شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون د دې خبر ترڅنګ د غراز ویل چې د سخت واورو له امله د تهران په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونځي تړل شوی او د هلال احمر خیریه ټولنې ډلو په سړکونو کې بند پاتې شو کسانو ته خوراکي مواد رسول. د ایران د لارو وزیر ویل چې د هلمند چې نن دواړه هوایي ډګرونه بیرته فعالیت پیل کړي. یو موټر چلوونکی چې د تهران په یو سړک کې د واورو لامل بند پاتې او ازادي رادیو ته په یو استولي تصویري پیغام کې وضعیت انداز تشریح کوي.
په خاطر برف چې اومده از دیشب ساعت
لتیر شپې نه به جو رئیس سخت واورو لوی لار بند کړی او تر هغه چې سترګې کار کوي موټر لیدل کیږي. په خوشنۍ سره اوس چې د ورځې یو بجو لس دقیقې دي مسؤلان نوې خبره راپاتې دي او د واورو د پاکېدو وسایل په کار اچولې دي. محمد علي ابتهي چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمي د مرستيال ولسمشر په توګه دند تر سره کوله، ټولنیزو رسنیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې د تهران 150 کیلومتر لري قوم ته په غزيدلې لوی لار کې له نورو په سلګونو موټر سره په خپل موټر کې 9 ساعته بند پاتې دی. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا د هیواد د سرې میاشتې د ټولنې د ویان له قوله وویل چې ویلي دي 6,600 کسان په بیړنۍ توګه په موقتي ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. په عین حال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال حسین باقری ویلي چې دوی د لویو لارو په پرانستلو کې مرستې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې د تهران په څو سیمو کې د واورو له امله برېښنا قطع شوې ده. د درنو واورو او د ونو د څانګو د ماتېدو له امله د برېښنا مزي پرې شوي او همې موټرو ته زیان رسولی دی. د تهران ښاروال محمد علي نجفي له خلکو غوښتي دي چې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د ونو د څانګو په څنډلو کې مرسته وکړي.
کدغه واورو پډیرو سمو کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي. په تهران کې بیا یو شمیر په سندرو او نڅاو د واورو هرکلی کوي. راپورونه له مخې د ایران په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره واوره اورېدلې چې په ځینو غرنیو سیمو کې لوړوالی تر یو متر دېرش سانتي متر پورې رسیږي. د ایران د هوا شناسي اداره اټکل کوي چې نن دوشنبه به هم په یو شمېر سیمو کې د واورو اورښت دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه دران د پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړپوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا ده چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کومه سروې چې کړې ده دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې دلاز بنګالو پورې مربوطه ده، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي، او د نری خولې کې نری ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تان خوله چې ورته دا کوم بند چې دی دا هغه توانی دی دی موږ نه غواړو. او موږ د سروې خولې باندې ملاتړ کوو او غواړو یې، او موږ په کلکه هیله دا دی چې دا بند باید په سروې خولې کې جوړ شي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو طاقانو ته او د راډیو د تاریخ ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زابل ولایت ټولو ولسوالیو ته د سړکونو د فارغ کوم کار نه ده شوی، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالیو ته کارونده او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان په ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار کې راغلې ده، د سنگ ماشی د جاغوري لا فراغلې ده، د چوفان لا فراغلې ده، او نور ریز لا فراغلې ده. نو له هغه د سرکونو ډیر سخت خراب دي. چې ته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزی اداره څه باندې توجه کوي ډیر به ستر څو د ځان د جاغوري د باغچر او د راز د نور سیمو خلکو ته ډیر سنتر کې شي کلار جوړ شي ډیر خلکو ته کار دې نه مساعدې قط و سلام زمونه نشي مو پیغامونه شلوي او تر باندې چار وخت فورز مو
بل السلام علیکم. زه رحمت الله زرمتایم د لشهر تریزول سرپلو علاقه لسیدون کام ټول کرکون څخه مخیل داد چې زمون دی الله شیخ وانځي تمیر نلری او منور ستون دی لای چې المرقه موږ دکړی کو دا وای لسی دین ستان لری چې موږ تا وانځي ته تمیر جوړ کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
اوریدونکو په څو دقیقو کې تاسو ته د یو کلی زر ژغونه ډرامه وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو لنډ رپورټ درته لرم. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهورو سیالیو کې به اول وار د افغانستان څلور د کرکټ لوبغاړي ګډون کوي. دا د داوطلبي مراسمو ته د په آی پی ایل کې د لوبي لپاره د غوراوي لپاره لس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وړاندیز سوی و چې شپږ تنه یې منل سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته ویل چې په آی پی ایل کې د افغانستان د کرکټرانو ډون با د افغانستان لپاره شته تجربه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راشد خان ارمان، محمد نبی اساخیل، مجیب ستران او ظاهر خان پکتین د آی پی ایل لپاره غوره سوي دي. د هندستان د آی پی ایل په سیالیو کې بولی د جنوري په 28مه او 30مه نیټه لګیدلې و چې په هغه کې راشد خان ارمان ته د څه کم یو نیم میلیون ډالر، محمد نبی ساخیل ته د یو لک او 5000 ډالر په بدل کې د سن رایز حیدرآباد د لوبډلې غوراوی ورکړ سو. دوه مجیب زدران د شپږ لک 9000 ډالر په بدل کې د کینګز اف پنجاب لوبډلې، او ظاهر خان پکتین په څلور نیوی زره ډالرو د راجستان رایلز لوبډلې دوی لجانه سره ملګری کړی دي. او د ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین ویل دي چې دغه لوبغاړي کپ آی پی ایل کې لوبه کوي نو د افغانستان لپاره به په کرکټ کې ښه تجربه وي او د افغانستان د کرکټ لوبډله به ورسره پیاوړې سي. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو یو لسم پړاو در روان د اپریل د میاشتې په ومه پیلېږي چې د می میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام کوي. تاسو کله کرکټ سره علاقه لرئ نو لطفاً زموږ پانی ته ورسې په دې اړه یو تفصیلي رپورت خپور سوی دی لوستلای سي او د خپل دوستانو سره هم شریکولای سي. لیا د مباسي چې موږ د ماشام تر و بجو خبرونی لرو په و بجو بیا امریکا ژغ رادیو په دغه موج باندې تاسو په سیوري د لای سي موږ پر ویب سټ باندې مو ازادي رادیو ټکی کام تاسو خبرونی اوریدلای سي او پر فیسبوک او ټوئیټر هم ازادي رادیو پیدا کولای سي. اوس پور سو یو کلی زرغونه پروګرام ته
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوب آوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو آوریدن کو دیو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوریدل چے دخزو دسواد زدکڑے پا کورس کے معلم عادلے آجری تاویل چے ستا ٹھوکے او خبل خبرے دنو رو خزو کورس دا دراتلو علاقہ زیادوی. اوس په واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه پاک له پوښتنه کوي.
مورې مشه د چا سره ډوډۍ ډېره مزه کوي.
شکر چې خوند کوي. دا رو دي عائشه لوري ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټم ښه ګرمه ده تو چای م ښه لګیږي.
مورې پلار ته مم چای واچوه کنه؟
خو ته ورته ووایا چې په ټلیفون کې دې فیسبوک نه ګوري په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو.
او زیره زیره
پلار ته ولې جهه وایې لسنه چې
وای پلار دې جار شای شي لوري ته صبر چې اول دې ښکل کم بیا به په تاسو ټولو زیره وکم.
ښه نو اوس ووایا جمیله بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهري رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه.
ښه ښه
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو دا څومره ډیرو کسانو لیکنې پرې کړې. څومره ډیرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلارا. دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي.
عائشه لورې دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه. اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څومره خوشحاله شي.
هو خود خلق به چکچکی ورته وکي چې آفرین زهرې ډیره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده هغه نغدي پیسې هم ورکوي.
دا خو بس هم سوري د دې شیان زده کړم.
هو لورې چې کوشش وکي ډیر شیان به زده کړي. کتابونه به لیکي بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي انعام ورکوي دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده په سترګو ولې نه.
زما سلام ووایه پلاره.
وا په سترګو عائشې لورې ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلاره زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه ښه سمه ده.
ته کوم پلاره زه یې وګورم.
واخله لورې رښتیا زر لختې د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه یې لیکلې دي؟
لیکلې دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی قورس خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې. ته صبر اوس به ځان خوله خوږه کړم.
که ګل ماما ده چې زه دې ولیدم ځکه د دوکان را کوشو زما په لاره کې ودرېدې که څنګه؟
او خان صاحب ستړی مشي راځه په دوکان کې وکینو چای به هم وچی کو.
نه نه خیر وسی چای نس کوم بیړه مې ده. ښه تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیره در باندې وکم خان صاحب.
زیره د څه شي زیره ولکه؟
هغه ما چې لزمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو میږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي ولکه، پوره معناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلي دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ همدلته په دکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به یې ولې راوړې ولکه؟ نوی پیسه دار شوی، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دکان کې را وشماره.
سمه ده، خو راځه چې دکان ته لاړ شو، اس به دیم له دکان سره نږدې وتړو.
ودرېږه، ګوره ګل ماما ده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل ماما ده، ځان نه به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې ژاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکې، خوش به که نه؟
خدا دی وی، دا زموږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی تزړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې دا زړه پکې باغ باغ شي.
ته یې بې منم دی، ته د ژبې له عادي اصطلاح نه هم خوږه خبره را پیدا کوې، خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزون هم داسې پاک شوي، د چا خبره، د سړی مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه دی ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قنداغه پاک او صفا کړی دی.
الهی آمین. تای بی خوری څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تای بی 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 او بی بی لیلا، کپ میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم، هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې چې هغه هم وکړم.
کور دې ودان قنداغه، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې یې درکړې.
هو قنداغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم، هغه د چا خبره وایي چې ژړا هم په ښه زړه کېږي، وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بې ځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو تای بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ و.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې له بنده را خلاص شه.
څومره ښه، مبارک مبارک قنداغه وروره.
ښه دی شی، هغه د چا خبره خدای دی د ایمان مبارکي درکي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي، دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه ستړی کېږم، آیند دوه نور دفترونه مې پاک کړل.
کلی ته راورسېدو، ما ته او زما ټیکټار ته دعا کوه، کنه لیوان او سپیانو به خوړلی وې.
وایم دا ستا ټنډه خو وایم د ښکلولو ده، ټیکټر دې خراب مشه ته وایې. ښه وایم، ټیر یم پنچر مشه چې د خوړ اوبه ور واچوې، خدای دې په تیل درته بدلې کی. چار چار درغلم، لکه چې ډېر راپسې خفه شوی.
لیونیه، وږې شوي به وي، ځکه نارې وایي، په تا پسې نه دي خفه.
نه، خدای دا د ناښه ده، ته نه پوهېږې، په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه نه اورې، هسې چیغې په ما پسې وایي، د خدای په امان زه درنه لاړم.
زه دې بدمشه په مخه دې ښه. اوهو، دا څنګه ودرېده؟ خپل جیبونه لټوي، ته سبا چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه ده، اوره چې ټیکټر چالان نه کړي.
زه دې بدمشه، څه خبره ده چې بېرته دې لیونۍ منډه راواخېسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی. ټیکټر را کوز شه او افغانۍ مې را کړه. بس دغسې
څه شي افغانۍ یادوي؟ ته لیونۍ او زړه دې بدمشه، که دې بانګ وهلې دي؟
نه لیونۍ یم، نه مې بانګ وهلي. ته پاس ونې ته راختلی وې، ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخېستې وې. ته وایې ښه، بیا دې ویل چې خیر دی، افغانۍ دې نه ورکېږي.
وا سړیا، پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیونۍ، دا دی پیریانو اخېستې وې، بېرته یې په جیب کې درته ایښي دي.
ښه نو، دا نو سنم ګله مور مې ښه وایي، پیریان میریان زما افغانۍ نه شي ازمولی. ته وایې ښه.
هو که نه، زه درنه لاړم نور، د خدای په ما
په مخه دې ښه. خدای داده، لږ ودرېږه، زه مې دا پیسې وشمېرم چې کمې خو به
نه. نه نه نه، زه لاړم.
مزه ودرېږه.
خوږ اوریدونکو، تاسو واوریدل قنداغا چې په خپل کار کې صادق دی او د دفتر میزونه او څوکۍ په ښه توګه صفا کړي دي. د دفتر همکارانو یې وویل که چیرته د کار چاپیریال پاک او سوتره وي، نو کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي او کار ته علاقه زیاتیږي. پوښتنه: تاسو به اوریدلی وي چې په ځینو ادارو کې فساد شتون لري. ستاسو په فکر د ادارو څخه فساد څنګه له منځه وړلی شو؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
می اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پوچ کر وٹو اوبام برت درزم تناکی پوچ کر وٹو اوبام برت درزم او سوال گریم جوابو نه روان برت ت جی بس وسی تمینی وزرونا شما کت جی بس وسی تمینی وزرونا پر سر بانی اورونا چلاوام برت درزم پر سر بانی اورونا چلاوام برت درزم او سوال گریم جوابونا